ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د سری صلیب کمیټه وایي افغانستان کې تاوتریخوالی او پرختیایي هدفونو بریدونو میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. د افغان کابینې نوي غړي په نږدې وخت کې د باور رایو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي، او د هند او چین چارواکو نن د سرحدي ستونزو د حل پر سر په لوړه کچه خبرې وکړې. د ماخمنې خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې لدې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هند او چین چارواکو نن په لوړه کچه خبرې وکړې ترڅو په خپلو کې وروستۍ سرحدي لانجه او له دې کبله پیش سوی کړکېچ حل کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لارښود کې بدلون راولي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوستو په بریدونو کې دوه لسنه افغان ځواکونه چې د ملي اردو سرتیري او ملي پولیس دي وژل شوي دي. د جوزجان د ولی ویان عبدالمعروف عذر نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته تر نن سهار پورې دوام درلود. نو موري زیاته کړه
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بالا
دی وی وسوالو طالبانو تیر شپه د اقچی ولسوالی په بالاحصار او جبار شهید امنیتی پوسټو تهاجمی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دوله سمنیتی ځواکونه وژل شوی دي. 15 تنه ټپیان دي او څلور سرتیری هم طالبانو اسیر نیولې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویلامی په خبرولو سره په جوزجان کې د ملي پاوځ د شپږو سرتیر وژل کېدل تایید کړي او وایي وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته د خوشمیرې نه دی یاد کړی. د طالبانو یو ویان د دې برید مسؤلیت منلی او وایي د وژل سوو سرتیرو شمیر تر دې ډیر دی خو دقیق شمیرې نه دی ښودلی. په یو بل خبر کې راغلی چې طالبانو د کندوز ښار په څنډو کې د ملي اردو پر پوستې برید کړی، 15 تنه وژلي دي. د خبره د کندوز امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته کړې ده. نوموړی زیاتوي په دې برید کې اووه نور سرتیري ټپیان شوي دي. هاخوا د کندهار چارواکي وایي پر دوو ولسوالیو د طالبانو تهاجمي بریدونه په شاتم بول سوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تیره شپه د کندهار د تخته پل ولسوالۍ د بیدک په سیمه کښې وسلوالو پر پولیسو پوسته حمله کړې ده چې پولیسو سخت مقاومت ښودلی دی. وسلوالو ته یې غاښ ماتوونکی جواب ورکړی دی چې په همدغه حمله کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او نه یې نور مرګونې ټپیان شوي دي.
د شغلی بارکزی په خبره په همدې شپه طالبانو په ژړۍ ولسوالۍ کې هم پر یوې بلې امنیتي پوستې برید کړی چې په متقابلو نښتو کې د طالبانو 8 تنه وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند زیاتوي چې په دې نښتو کې درې افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سره له دې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د نږدې کېدو راپور نه ورکول کېږي، خو حکومت وایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه ډېر شوي دي. د کونړ په ځنګلونو کې د پلانګ نیول سوي بچي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل سول. د پلانګ دغه درې بچي چې د کونړ ولایت پیچ درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې نیول سوي وو، د کونړ والي امنیتي ارګانونو او ځایي خلکو په هڅو له سیمې څخه تېر ورځ د والي تر دفتر پورې انتقال او نن د والي لخوا د چاپیریال ساتنې ادارې ته وسپارل سول. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال په دې اړه نن رسنیو ته وویل ځایي خلک وایي د کونړ په ځنګلونو کې اوس هم داړون کې ژویسته او وخت نا وخت د دوی پر مالونه او رمو یرغل کوي. زموږ غږ لازه دی راټوري. د هند او چین چارواکو نن په لوړه کچه خبرې وکړې ترڅو په خپلو کې وروستي سرحدي لانجه او لدې کبله پیښ شوی کړکېچ حل کړي. نشته وړ مورز د هیمالیا په هسکو کې د لداخ په نوم یو سیمه کې سوي چې د طبیعت اړخته د هند او چین پر ګډه پوله پراته ده. هندي لوري پر چینایي پوځیانو تور پورې کړی چې د رسمي سرحد کرښې ته نږدې د ګالوان په نوم یو درکې علاقې موافقې چې د دواړو هیوادونو سرحدي ویش ته د درناوي لپاره سوی سرغړونه کړې ده. خو چینایي لوري ادعا کړې چې د هند عسکر پر پوله ور اوښتي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په خبرونو کې اوریدلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لارښود کې بدلون راولي. د دبليو ایچ او لخوا دا اقدام وروسته له هغه کې چې د آکسفورد پوهنتون روغتیا متخصصینو ویلي چې د کسامتازون هغه ارزان بیه او د لاسرسي وړ درمل دي چې کولی سي په کورونا ویروس تخته کسانو ژوند وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون نوښت په وینا کې ویل دا لمړني درمل دي چې د کورونا ویروس له کبله د مړینې په مخنیوي کې مرسته کولی سي. د نوموړي په خبره دبليو ایچ او د دکسامتازون په اړه نورې پلټنې پیل کړې دي او د هغو د نتایجو پر اساس به د دې درملو د کارولو د څرنګوالي په اړه خپل لارښود اعلان کړي. د آکسفورد څېړونکو د موندنو له مخې چې پرون سه شنبه خپره شوې دکسامتازون چې له 1980 لسیز راهیسې د آرتروز ناروغیو د التهاب د راکمولو لپاره کارول کېږي، د غرس د کورونا ویروس پر وړاندې د بدن د ایمنی سیستم د غبرګون پر وخت د ځینو زیانونو د مخنیوي لپاره ګټوره ثابت شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. دا خبرونه او راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. او ری چې د سر صلیب کمیټه وایي افغانستان کې تاوتریخوالی میلیونونه کسان له روغتیایي خدمتونو به برخې کړي. شمیرې ښیي چې افغانستان او پاکستان کې هر یو میلیون کسانو کې دیار لستنه کورونا مړه کړي. افغان حکومت نن سبا کې ولسی جرګې ته نوی کاندید وزیران معرفي کوي. د جرګې اداري پلاوی وایي
کابینه باید افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمینه کې تخصص مد نظر نیول شوی.
د کندهار په پنجوایي کې خلک وایي نفوس زیات خو روغتیایي اسانتیاوي کم دي.
په وشانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روغتون جوړ شي دا د خلکو لپاره به ډېر اسانتیا برابره شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د هند او چین چارواکو نن د سرحدي ستونزو د حل پر سر په لوړه کچه خبرې وکړې. نور مسایل هم شته تر پای مو ملتیا وکړي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتیدو او پروختیایي کارکونکو هدفي حمله میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو به برخې کړي. دغه کمیټې نن ویل چې اوس مهال چې افغانستان کې د کورونا وایروس خپور دی خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو په خبره یې تاوتریخوالی د خلکو مخه ډب کړي. دا چې د سر صلیب اصلي اندېښنې څه دي، ملالۍ بشیر دغه موضوع تعقیب کړي، له چارواکو سره غږېدلې. ملالۍ همداشي برا سره د ټلیفون په کرخه وصل د سټډیو ته. ملالۍ جان، خبرونه ته خراغلې، د موضوع تفصیل څه دی؟
مننه لودین صاحب. لکه تاسو چې ویل، د سر صلیب نړیواله کمیټه پر روغتیایي مرکزونو او روغتونو چې د میلیونو افغانانو درملنه کوي د حملو په خاطر اندېښنه لري. دا کمیټه وایي په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي میلیونونه کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې کړي دي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټې ویاندې رویا موسوي نن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې غږ به واورو.
کمیته بین المللی صلیب سرخ خاص افزایش خشونت ها و حملات عمدی بر مراکز و تسهیلات صحی که دست رسیدنی
بله دوای په افغانستان کې اوسنۍ پیښه د اندېښنې وړ دی. ورسته له هغه چې په فبراير او مارچ میاشت کې د نړیوالي د تاوتریخوالي کمښت تهیل زیات شوی، یو ځل بیا وینو چې تشدد زیات شوی دی. د ملکانو تلفات په داسې حال کې زیات شوی چې د غهواد د کورونا ویروس پر ضد په جګړه بوخت دی.
کاهش نسبی خشونت ها در ماه فبروری و مارچ به وجود آمده بود.
د سره سلیب نړیواله کمیټې د چهارشنبه په ورځ همداراز یو اعلامیه هم خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې د دې ادارې د رئیس خوان پیدرو شایرر له قوله راغلی چې افغانستان لکه نور جګړه ځپلي هیوادونه یو داسې روغتیايي سیستم لري چې د جګړې له کبله محدود دی، او اوس د کووید 19 ستونزه نور هم دا ستونزه زیاته کړې ده. د کووید 19 بحران په اعلامیه کې د شایرر له قوله راغلی کووید 19 د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. یو هیواد چې پکښې وسلوال پر روغتون حمله کوي د شو روغتیايي خدماتو رسولو هیڅ فرصت نه لري. د زیاته کړې ده چې موږ وینو چې په جګړه ځپلو سیمو او زندانو کې خلک له مخکې لا شو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغې ادارې ویلي چې د افغانستان تر ټولو لوی روغتون چې په کندهار کې ځایي څانګه لري له تیرو 20 کلونو راهیسې د سره صلیب کمیټې په ملاتړ فعالیت کوي. په دې روغتون کې لودین صاحب دوی ویلي چې د جګړو له کبله د ټپیانو درملنه او عملیات کیږي. د کووید 19 ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله دا روغتون اوس په کم ظرفیت سره کار کوي، ځکه د ناروغانو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. د سره صلیب کمیټې په وینا میرویس ځایي روغتون یوازینی روغتون دی چې د افغانستان په جنوب کې د شاوخوا 6 میلیونو افغانانو درملنه کوي. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې دې روغتون ته په ځانګړې توګه د عملیاتو څانګې ته له هغو سیمو خلک ورځي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې زیانمن شوي وي. د اعلامیې په وینا په افغانستان کې ګڼ روغتیايي کارکوونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له کبله یې پر ټول سیستم فشار زیات شوی دی. د نړیوال سره صلیب د کمیټې په اعلامیه کې ویل شوي چې د جګړې ټول لوري باید د کووید 19 پر وړاندې خپله ژمنتیا ثابته کړي او د روغتیايي ماموریتونو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
بله، کور مودن ډیره مننه اوریدونکو. د ملالۍ بشیر په راپور کې مو اوریدل چې د سره صلیب نړیوال کمیټې نن په یو اعلامیه کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او دغه راز په روغتیايي مرکزونو او روغتیايي کارکونکو بریدونو میلیونونه کسان له روغتیايي خدمتونو بې برخې کړي. اوس هم راځو یوې بلې روغتیايي موضوع ته. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس له کبله په هر 1 میلیون کسانو کې 14 تنه مړه شوي، خو د سیمې د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د لږ کسانو د کورونا ازمایښت اخیستل شوی. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په کورونا ویروس په سیمه کې تر ټولو ډیر کسان په ایران کې مړه شوي. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
ده هغو رسمی شمیرو پر اساس چې افغانستان او پاکستان اعلانوي، په دواړو هیوادونو کې د هر 1 میلیون وګړو په منځ کې 14 تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. دا شمیر له ایران پرته د سیمې تر نورو هیوادونو زیات دی، خو باور کیږي چې په دواړو هیوادونو کې په کورونا د اخته او ورڅخه مړو شویو کسانو شمیر ممکن په ځلونو ډیر وي. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په کورونا وایرس تخته شویو کسانو او ورڅخه مړو شمیر له ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د جون تر 14 یعنی د سه شنبې تر ورځې پورې په کورونا په افغانستان او پاکستان کې د هر 1 میلیون تنو پر سر 14 تنه مړه شوي، خو په ایران کې د هر 1 میلیون پر سر 108 تنه مړه شوي دي. د سیمې بل هیواد هند د کورونا د مثبتو پیښو له پلوه په نړۍ کې څلورم دی، او د چهارشنبې تر ورځې پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر څه باندې 355,000 ښودل شوی، خو په دغه هیواد کې د مړینو شمیر 900 ته رسیدلی دی. متخصصان وایي سره له دې چې تمه لري چې بالاخره به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین یا درمل ومومي، خو هغوی فکر نه کوي چې دا کار په لنډ وخت کې وشي. همدا اوس هم په ګڼو هیوادونو او تحقیقاتي مرکزونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو ویل کیږي چې دا پروسه اوږده ده او زیات وخت اړتیا لري. په همدې منځ کې د لندن د امپیریال کالج څېړونکو ویلي چې د داسې واکسین په جوړولو کار کوي چې لګښت یې خورا کم وي او د نړۍ ټولو انسانانو ته رسیدای شي. متخصصان وایي د واکسین تر جوړېدو پورې پکار ده چې خلک ټولنیز واټن او نورې روغتیايي سپارښتنې رعایت کړي او مشکوک کسان ازمیښت یا ټیسټ شي. د روغتیا د نړیوال سازمان له راپور سره سم په سیمه کې د ایران، هند، پاکستان او چین په پرتله په افغانستان کې د نفوس په تناسب د لږ کسانو د کورونا وایرس ټیسټ اخیستل شوی دی.
روغتیا نړیوال سازمان څوی
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د روغتیاي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د پنجوي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیاي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزه نشي هوارولی. د پنجوي اوسیدونکو له حکومت غواړي چې روغتیاي مرکزونه دی ورته ډیر کړي. د موضوع تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دغه ولسوالۍ کې روغتیاي خدمتونه د نفوس په تناسب ډیر کم دي. د دوی په وینا د پنجوي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیاي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزې سیال کولای. دوی له حکومت غواړي چې روغتیاي مرکزونه دی ورته ډیر کړي. د حاجی عبدالرحیم په نوم د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پنجوي 2,00,000 نفوس لري. د نوموړي په وینا د محدود روغتیاي خدمتونو لامل ډیر وخت ناروغان خپل مړ کیږي او یا اړ کیږي چې د درملنې لپاره کندهار شهر ته بلار شي.
د پنجوي ولسوالۍ 2,00,000 نفوس لري. په دې کې داسې غټي کریستا د زنګاوات په نامه باندې چې هغه تقریبا 3,500 کور نفوس لري. یو کلینیک هم نست. پر یو غواکي کلینیک نست. غټ غټ کریو کې فقط په مشان کې دی، په تلکان کې دی. پر موږ باندې د ریګ خلک رامات کې کوچان د ریګ ناراضي په وشانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روختون جوړ شي د داخل کو د پاره بدیر اسانتیا برابر شي.
د عبد الله جان په نوم د پنجوایي ولسوالۍ یو بل وسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې سیمو کې 15 روغتیاي مرکزونه فعال دي چې تر یو بریده د خلکو اړتیا پوره کړي، خو د لیرې سیمو خلک په دې برخه کې لستون سره مخ دي.
نور نفوس کوم ډیر شوی دی بیخي ډیر او په مجدې ضرورت مثل روپه د مثال خبره ده. د کلینیکونو ته په دې مش په ګرځ زنګاوات کې یو کلینیک نه لرو. په پنجوایي مرکز ته موږ مریض اسو هغه په نیمه لار باندې یا مرسي او په دې یا څنګه سي څنګه سي. نو موږ دا غواړو چې موږ په ځنګاوات کې موږ ته د مرکزي کلینیک راته جوړ شي او موږ وسایل پیدا کړو.
بل خو د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری هم د پنجوایي ولسوالۍ د روغتیاي مرکزونو د کموالي ستونزې مني، خو وايي چې د امیر روغتیا وزارت تر یوې معلومي سروې وروسته د روغتیاي مرکزونو زیاتوالی د لومړیتوبونو څخه دی. د نادری په وینا په هغه سیمو کې چې د اوس لپاره روغتیاي مرکزونه نسته، د اړتیا پر مهال د ګرځنده روغتیاي ټیمونو لخوا د خلکو درملنه کیږي.
موږ اوس پر داسې یو پلان کار کوو چې څنګه وکولای شو چې په حقیقت کې د دولتي قوانینو په مقرراتو مطابق دغه نفوس شمیرنه څنګه حقیقي ارقام ته ورسو. که چیرې موږ نفوس شمیرنه حقیقي ارقام ته ورسو، په هغه کې زموږ د ولسوالۍ کلینیکونه ارتقا کوي. مثال سی پی سی سی پلس په دیجی بی سی بی سی پلس په دیجی هډ پوسټ په بی سی په دیجی هم دا رنګ جنې سی سی ان بی خ دی اچ ته را لوري جوړول سوالي رښتون ته چې په غلط کې تشکیل پر احوال راځي، د امکانات جاتوالي راځي. په داسې حالات کې لاس پکاري هم دا وجه ده چې د ولسوالۍ سفرونه مخاله شروع کړی او کوشش مې هم دا دی چې د ولسوالۍ ستونزې مشکلات د نږدې څخه وګورم. مالته سره واندې چې کیږي
پنجبای ولسوالۍ د کندهار شهر جنوب ته په 10 کیلومتري کې موقعیت لري چې اوسیدونکو تر ډیره په کرهنه او مالداري بوختي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغان دولت دننه یو باوري سرچینه وایي سبب نوې کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي دوی هغو نوماندانو ته د باور رای ورکوي چې ملي ګټو ته ژمن وي او بعد سابقه ونه لري. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
وروسته له هغه چې په مکرر ډول ولسی جرګې د باور رای اخیستو لپاره د نوې کابینې د غړیو په معرفي کې دوه ټینګار وکړ، اوس یوه حکومتي سرچینه وایي چې نومان وزیران به سبا ولسی جرګې ته معرفي سي. دغه باوري حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نومان وزیرانو د ټاکلو کار بشپړ سوی. دغه سرچینه وایي چې سپیدار مانی د کابینې د 12 وزیرانو لیست نهایي کړی او ولسی جرګې ته د معرفي کېدو لپاره یې جمهوري ریاست ته سپارلی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی د ولسمشر له لوري د وزیرانو د لیست له بشپړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې نومان وزیرانو ته به د باور رای ورکولو پر مهال د هغوی پوهې او کاري وړتیا په پام کې ونیول سي. ښاغلی کټوازی ټینګار کوي هغه نومان وزیران چې په فساد تورن وي او یا دوسیه ولري رای به اور نکړل سي.
کابینه باید د افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمين کې تخصص مجه نظر نیول شوی مفودیت لبان ډیر دقت کوو او په دقت سره به انشاء الله رائے ورکو او تامل رئیس جمهور سره خبره کړې ده چې چیري نامزاد وزیر راتيږي او هغه به ډایرکټ پورته لګي او په ځای باندې به بل څوک معرفي کوي
له دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې ولایت تصویب کړې و چې لمخه باید په وزارتونو او ادارو کې سرپرستان له دوه میاشتو زیات پاتې نسی خو اوس وزارتونه او ځینې دولتي ادارې له څو میاشتو راهیسې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي د ولسي جرګې غړیو او عامو خلکو په بیا بیا انتقاد کړی چې سرپرستان ښه کار نسی کولی او په ځینو وزارتونو کې فساد او ستونزې اوج ته رسېدلې سیاسي فعال خالد پښتون وایي چې په وزارتونو او ادارو کې باید د سرپرستی فرهنګ د پای ټکی کیښودل سي ځکه د نوموړي په خبره سرپرستان په سم ډول کار نسی کولی او څه ډول چې دا ځواب ورکوونکي نه دي
موږ امید لرو چې په دې دوره کې دغه مشکل تر ډېره ځایه حل شي او دغه د سرپرستۍ موده لنډه شي مطابق د لایحې دوه میاشتې وخت دی دا څخه نور اوږدار کړي
له دې وړاندې هم د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کړی و چې نومان وزیرانو ته به د باور ورکولو پر مهال د هغوی تخصص نیک شهرت د دوګونی تابعیت موضوع په پام کې ونیول سي خو اوس نومان وزیران چې معرفي سوي په جنوی د دې له امله نیوکه کیږي چې دوګونی تابعیت لري او په تیر کې په فساد تورن دي د دې ډلې د پخواني ولسمشر حمید کرزی ورور محمود کرزی چې اوس مهال د خار جوړونې او راځي وزارت نومان ده د کابل بانک د سقوط په موضوع کې له نیوکو سره مخ ده همدا شند ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون اطلاعات او فرهنګ وزارت د نومان طاهر زهر چې له دې وړاندې د بامیانو والی وو له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې د لرغونو ځایونو پسپړنې او قاچاق تورن کړی او د همګړۍ دوسیه په لوی څرنوالۍ کې تر پلټنو لاندې ده
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ناتو د دفاع وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې جرګه شوې دوی د ویډیو کانفرنس لپاره خپل نننې غونډه کې افغانستان کې د ماموریت په اړه خبرې کوي د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ له غونډې مخکې ډار څرګند کړ چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي امریکا هم د ناتو له مهمو غړو د امریکا ولسمشر پریکړه کړې چې په جرمني کې د خپل ځواکونو هغه پوځي اډه چې د دوهم نړیوال جګړې تر پای ته رسیدو وروسته جوړه شوې و بند کړي زموږ همکاري فرشته جلالزی په افغانستان کې د پوځي چارو لڅارون کې دولت وزیري سره مرکه کړي او له هغه پوښتنه کړي چې د ناتو د دفاع د وزیر د ورستې وجمنو په اړه څه نظر لري
زه فکر کوم چې امریکایان کا خپل قوتونه له افغانستان څخه وباسي نو دوی باید تدبیر څخه کار واخلي او پرې نګدي چې افغانستان بیا د ترکستان او زال شي او نړۍ ته او زموږ خپل هیواد ته خطر وګرځي په دې مسله کې امریکایان زه فکر کوم چې خپل شکل ته تغیر ورکړي او خپل قوتونه کله افغانستان څخه وباسي نو دا د ماموریت شکل ته تغیر ورکړي دلته به استخباراتي حضور د دوی وي د دوی یو شمیر عسکر ممکن په افغانستان کې پاتې شي د افغانستان د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي او کچیرې دوی یو دم د افغانستان څخه ووزي هماغه د نویو کلونو مسله بیرته تکرارېږي دلته به جنګونه پیل شي افغانستان به ډېر ویجاړ شي د دې نه ډېر او بله مسله دا ده چې په جرمني کې چې دوی کومه اډه تړي هغه د افغانستان سره مرسته کوله ځکه نږدې وو له هغې ځای نه دوی اکمالات کول یا د دې خوانه کوم قوتونه چې دوی ویستل هغه به په اسانه ویستل په ګټه وو د افغانستان مګر کچیرې هغه اډه خوشي کوي او دوی دلته خپل حضور ساتي دومره ډېر زیات تاثیر هم ځکه نه لري چې دوی نورې اډیم لري کولی شي له هغوی نه د افغانستان اکمالات پر مخ باندې بوزي
وزیر صاحب تاسو خبر یاست چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې د 2018 میلادي کال د متر میاشتې به خپل ټول اسکر او باسي البته په موافقه کې له طالبانو سره دا منلې ده او ناتو مکرره ویلي دي چې دوی به هم که امریکایان وزي دوی به هم وزي نو تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د آینده وضعیت په اړه تاسو څه فکر لرئ مثلا که پراتونکو شپږو میاشتو کې فکر وکړو
د بهرانوی ځواکونو وتل د افغانستان څخه کچېرې د تدبیر له مخې د ډېر احتیاط له مخې وشي زه فکر کوم دومره ډېر خطر به نه لري هغه په دې دلیل باندې چې د افغانستان وسلوال پوځ اوس کولی شي چې خپل مستقلانه عملیات وکړي، د شپې عملیات وکړي، د ورځې عملیات وکړي، هر نوع عملیاتو ته د دښمن په مقابل کې دوی چمتووالی لري. خو شرط یې دا دی چې بهرني ځواکونه یا هغه هیوادونه چې زموږ سره تړونونه لري، دوی د افغانستان د وسلوال پوځ سره خپلې مرستې بندې نه کړي. لومړی مالی مرستې، د وسلو پاک لوانې مرستې، د تجهیزاتو پاک لمړی مرستې، د مرمیو، د مهماتو، د دې پاک لمرستې، د ښوونې روزنې په برخه کې مرستې، که دا ټولې مرستې بندې کړي، په رښتیا باندې چې د افغانستان دولت، افغانستان حکومت د دې وس نه لري چې دا ټولې قواوې تمویل کی، وسلې ورته په پیسو باندې واخلي، مهمات واخلي، تجهیزات ورته واخلي. نو که چیرې د ناتو قوتونه یا امریکایي قوتونه په ټوله کې بهرني قوتونه له افغانستان څخه وځي، باید ډېر احتیاط وکړي، ډېر ته تدبیر نه کار واخلي، تر څو چې افغانستان بیا د تروریزم مرکز نه شي چې د ټولې نړۍ ته به خطر وي، افغانستان ته به خطر وي. په افغانستان کې باید داسې یو حکومت راشي چې ټولې ډلې ورباندې راضي وي، دلته یو قوي مرکزی حکومت جوړ شي، تر څو چې وکولی شي د افغانستان د تمامیت نه دفاع وکړي، ساتنه وکړي. په هغه صورت کې بهرنیان که ټول وزیم، بیا دومره خطر افغانستان لپاره نشته. زما په عقیده زه بیا ټینګار کوم چې هر څه باید د احتیاط له مخې وي، د تدبیر له مخې وي، داسې ونه شي لکه د ډاکټر نجیب الله په وخت کې چې روسان یو دم له افغانستان څخه ووتل، افغانستان یې خوشې کړ، مرستې بندې شوې، دلته هر څه قیمته شو، د اردو سره مرستې بندې شوې، نورو ډلو سره مرستې وشوې چې هغوی راشي په حکومت باندې فشار راوړي. روسانو په خپله باندې غوښته نور دا حکومت سقوط شي، د مخالفو ډلو سره مرستې وکړي، د هغوی حکومت یې راوسته او افغانستان کې یو ستر بحران رامنځته کړ چې تر اوسه پرې دوام لري. نو امریکایان یا د ناتو ځواکونه یا اروپایي ځواکونه چې دلته په افغانستان کې دي، دغه اشتباه باید تکرار نه کړي، دې ته فکر وکړي او پرېږنه دي چې دلته دا جګړه په یو بل شکل باندې دوام وکړي. دا به د افغانستان د خلکو سره هم جفا وي، د نړۍ سره به هم جفا وي. له دومره مصرف، له دومره تلفات وروسته که افغانستان همداسې خوشي کېږي، دا ستره جفا ده د افغانستان د خلکو په حق لباندې او د نړیوالو په حق لباندې.
پوځي کارپو دولت وزیري و چې د ناټو او امریکا په ژمنو او اوسنیو حالاتو یې د اغیزو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او چین چارواکو نن په لوړه کچه خبرې وکړې تر څو په خپلو کې وروستۍ سرحدي لانجه او له دې کبله پیښ شوی کړکیچ حل کړي. په دې دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد کې نښته وړمه ورځ د همالیا په هسکو کې د لداخ په نوم یوه سیمه کې شوې چې د طبیعت اړخ ته د هند او چین پر ګډه پوله پرته سیمه ده. فرشته جلالزی او د موضوع تفصیل.
د رپورټونو پر اساس په دې نښته کې د هند شل عسکر وژل شوي دي. د چین پوځ لاندې دی ویلي چې عسکر یې په نښته کې وژل شوي کنه، خو هندي رسنیو ادعا کړې چې د چین لور ته هم څلوېشت عسکر وژل شوي یا سخت زخمیان شوي دي. په سیمه کې سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د هند ملیشه ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. د چین حکومت ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د وضعیت د کرارولو لپاره ټلیفوني خبرې کړې دي، خو د هند له لوري دا خبر نه دی تایید شوی. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن خپل ولسته په ټلویزیونی وینا کې له چین سره د ورستۍ سرحدي لانجه پړه وویل چې دوی سوله غواړي. مودی وویل چې هند په داسې وخت کې چې له مقابله لوري تحریکونکي اقدام وشي، د برابر ځواب ورکولو توان لري. مودی وویل زه غواړم چې خپل ولسته ډاډ ورکړم چې زموږ د عسکرو قرباني به بې ځایه ولاړ نه سي. د هند صدر اعظم وویل چې هیڅوک باید پر دې شک ونه کړي چې د هند خاورې بشپړتیا د دوی لپاره تر بل ارزښت لوړ ځای لري. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی، ویلی دی چې د هند له حکومت غوښتنه سوي چې د پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي او هغه کسان چې په پیښه کې مسؤل دي مجازات کړي. په بیان کې ویل شوی چې د هند لورای باید د پیښ سوي وضعیت په اړه ناسمه محاسبه ونه کړي او باید د چین تعهد ته چې د خپلې خاورې د بشپړتیا ساتنې ته یې لري بابې زونه غنی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په پیکینګ کې خبريالان ته وویل چې نوې ډیلی او پیکینګ له پوځي او ډیپلوماټیکو چینلونو په تماس کې دي او د ستونزې د حل هڅه کوي. ژاو لی جیان وویل چې دا غړې په سرحد کې او په شاوخوا سیمه کې وضعیت قرار دی.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. یو اوریدونکو لیکلی وای طالبانو د لغمان ولایت په سیمه کې دوه دیرسنه بندیان نن خوشی کړي او حکومت ته یې سپارلی. د اوریدونکو چې نوم نه دی لیکلی، په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. راپور خالي راغلی. حکمت الله حماس له هلمند نه لیکلی وای د ولسي جرګې وکیلان د پاکو وزیرانو خبره کوي، خدای ادعا کوي چې هر کاندید نه د رای په بدل کې رشوت اخیستل کیږي. ګل زمان کمال زوی لیکلی له کنړ نه وای د سولې لپاره چې طالبان کومې بهانې لټوي اوس یې وخت نشته او باید اوس سوله وکړي. په کابل کې د مازدیګر شپږ نیمې بجې شوې. پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. سید سمیع عباس راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي.